السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلې. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو درسي ساعت او د غراز د ازادي ملماته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته. د طالبانو حکومت وايي د 500 ټنه انارو، منو او توتانو یو محموله چې 250,000 ډالر ارزښت لري ازبکستان ته صادره شوه. د دغه حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس پانل لیکلي چې دغه محموله پرون شنبه د لیندۍ میاشتې په لومړۍ نیټه صادره او په وینا یې دغه لړۍ به دوام ولري. بل ورته په بلخ کې د طالبانو د والي دفتر ویلي چې دغه محموله به لومړی د ازبکستان بازارونو او له هغه ځایه د منځنۍ آسیا نورو بازارونو ته لیږدول کیږي. له پاکستان سره تر پوځي شخړو او لارو بندوالي وروسته د طالبانو حکومت له سوداګرو وغوښتل چې صادراتو ته بدیل لارې چارې ولټوي. له یوې میاشتې زیاته موده وشوه چې پاکستان سره لارې د تګ راتګ او سوداګرۍ په مخ بندې دي. ایرانی چارواکي وایي چې شاوخوا 2500 ایرانی لارې د افغانستان په بندرونو کې بندې پاتې دي. د ایران صدا او سیما دولتي رسنۍ د دوغارون په پوله کې د سرحدي چارواکو له قوله ویلي چې دا لارې له 9 تر 14 شپې کېږي چې ایران ته د ننوتلو په تمه دي. د ایران سرحدي چارواکو ویلي چې د ایراني لاریو درېدل د طالبانو حکومت لخوا د لګول شوو محدودیتونو له امله دي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ایراني چارواکي وایي دوی اوس مهال یو پلان پلی کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره یو ایراني لارې په بدل کې د یوې ایراني لارې په بدل کې یوې افغان لارې ته د ننوتلو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله د طالبانو حکومت او افغان سوداګر هڅه کوي چې د بدیل په توګه له ایران او منځنۍ آسیا هیوادونو څخه کار واخلي. د زعفرانو د ګل لسم ملي جشن په هرات کې ولمانځل شو. د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت مرستیال مولوي صدر اعظم عثماني پرون په دغه جشن کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې په 2000 هکتار ځمکه زعفران کرل شوی. د وزارت لخوا په خبر شوی اعلامیه کې عثماني زیاته کړې چې یو څلوېښتنه زعفران تولید شوی دي چې د تیرو کلونو پرتله زیاتوالی ښیي. له بلې خوا د افغانستان د زعفرانو اتحادیه مشر حاجي ابراهیم عادل وایي چې تر اوسه پورې د زعفرانو په سکتور کې 22 شرکتونه جوړ شوي او د دې محصول صادرات بهر ته دوام لري. هغه وویل چې اتحادیه پلان لري چې په دې سکتور کې 10 میلیونه ډالر پانګونه وکړي او 80,000 کسانو ته دندې برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې افغان زعفران په نړۍ کې ښه او غوره کیفیت لري. او د اوکراین چارواکي نن په جنوا کې امریکایي چارواکو سره غونډه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې پر پلان خبرې کوي. د کیف متحدین وایي دغه 28 مادهیز پلان تر ډیره بریده د مسکو ګټې رانغاړي. د اوکراین اروپایي ملاتړو هیوادونو چې مشري یې د ای3 یا بریتانیا، فرانسې او جرمني لخوا کېږي د دغه پلان په اړه چې لا تر اوسه رسمه نه دی اعلان شوی خو مهم ټکی افشا شوی اندېښنه څرګنده کړي. د پلان ډیری شرایط د کیف لخوا روسیې ته د پراخ امتیازاتو د منلو وړاندیز کوي او داسې ښکاري چې د کرملین ډیری غوښتنې منعکسوي. د دغه پلان سره سم به اوکراین د لوهانسک او دونتسک سیمو او کریمیا څخه لاس اخلي او د خپل اردو حجم به هم محدودوي. دغه راز له کیف غوښتل کیږي چې د یو قانون لمخې ناتو سره د اوکراین له یو ځای کېدو لاس واخلي، د ناتو ځواکونو په ځای پر ځای کېدو هم محدودیتونه لګوي او په روسیې باندې لګول شوي مالی تعزیرات کموي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلاو احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرفاس مې دنن مزي درس موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول درنو خوښ زکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بو پتنوي خوشاله کل لیز زکون کوله کسرنګ چې زم رسته دنن مزي درس مضمون د پانو مشور مرمن اور باندې د پانو مشور مرمن پیشنه او د هغوی دښمن په حق له بش پر معلومات ترلاسه کوو. ولو چې څوک وایي څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. ګلالۍ زده کوونکو، په تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د میرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې قهرمانې افغانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او ولولو چې میرمن دا میرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو هیله منده یم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زه زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولري، تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوښه او ګلری زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې 9 لوست موضوع میرمن تورپیکی ده. لولو چې میرمن تورپیکی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولی شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلاندو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمار سي. میرمن تورپیکی، میرمن تورپیکی یو توریالی پښتنه او ساکزی پیغله وه چې د اټکل 100 کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز دریمي جګړې پیښه وسوه. دغه پیښه 100 کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره شوله چې انګریزانو په 1,000 ځواک سره چې 1,00,000 باروړونکي سروي عمل و پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. تر نو خوږو زده کوونکو، ولولو چې میرمن تورپیکی یو توریالی پښتنه او سکزی پیغله وه چې د اټکل نه مخې 100 کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې میرمنې د واده په لومړي کال باندې، په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و، په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز دریمه جګړه د افغانستان سره رامنځته شول چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو، په دې وخت کې د انګریزانو شمیر 1,000,000 کسیزه ځواک سره و او د دې سره 1,00,000 باروړونکي سروي مال وې، خو افغانان تش لاس و، یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د 1,000,000 کسیزه ځواکونو سره چې 1,00,000 باروړونکي سروي ورسره وې یرغل وکړه. ویشلی افغانان د دې برهنګي يرغل داسې لاسي مقابله وکړه چې د هغه وخت د انګلستان صدر اعظم کلیت ستون ارسو تر چې مترکا اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه پاتې سي. یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي، و دغه افغانانو په برهنګي يرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله او مبارزه وکړله چې د انګلستان صدر اعظم کلیت ستون یې دې ته اړ باسه تر څو دوی مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه یو بل ته د یرغل لپاره آماده پاتې سي. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوو د چمن څخه پر سپین بولدک باندې سپین بولدک راووښتل، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي سبا پر سپین بولدک غزا ده، تر خدای میجار کړي پښتانه غزا لزینه. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړۍ جګړه رامنځته شول، نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک باندې راووښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ شوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکي غاړي چې دی، هغه داسې یو شعر وویلی: سبا پر بولدک باندې غزا ده، تر خدای میجار کړي پښتنه غزا لزینه. نو دا یو بیتی ټولو پښتنو ته ووایه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکی میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالي ډکه وینا اوري، د جنگ تیاری کوي او تورپیکی ته وایي: زما ګرانې پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مونږ تورپیکی به اختیاره ناره پرې کوي. تر نو خوږو زده کوونکو، کله چې په دې جنگ کې دغه اواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي، نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکی میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالي ټکه وینا اوري نو د جنگ تیاری کوي او خپلې مېرمنې تورپیکی ته وایي زما ګرانې پر خدای دې سپارمه زما خپل پښتني ننګ پر ځای کوم. مګر تورپیکی چې کله د ده دغه خبرې اوري په دا وخت کې پر ده باندې غږ کوي چې پر سپین میدان به درسره یم زه پښتنه له تورې نه ترپالم مینه دواړه د جګړې ټکر ته ځي. یعنی کله چې د جګړې ټکر ته ځي نو دا د بیت ته وایي او وروسته دوی دواړه یو ځای د جګړې ټکر ته ځي او تورپیکی ژغ پر کوي. یعنی تورپیکی یو شیر د خپل خاوند ردې خان لپاره وایي تر دې تیری تورې دی جار سم د غلیم وینه به یوه ګرانه مین په وینو رنګ توره دی راوړه. یعنی میرمن تورپیکی خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي تر دې تیرې تورې دی جار سم د غلیم وینه به یوه ګرانه مینه په وینو رنګ توره دی راوړه جانان مې سر پر وطن کېښوده په تار زلفو د زلفو به کفن ورته ګنډمه. یعنی میرمن تورپیکی په دا وخت کې خپل خاوند ردی خان ته همدغه شعر وایي. له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې شخص وله پورته غاړي. اوس هم زموږ ودونو کې ښځې له درګي سره وایي که څوک بولدک ته ولاړ سي د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي. یعنی درنو خوږو زده کوونکو دغه غاړي چې میرمن تورپیکی خپل خاوند ردی خان ته ولوستلې په دغه وخت کې دا له مشهورو غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمیرل کېدلې. کله چې دوی دواړه شهیدان شوله د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې شخص وله او هلته خاورو ته وسپارل شول. خو د دې دغه کومې غاړې چې دې لوستلې دي دې ویلې دي د دې دغه غاړې اوس هم زموږ د ګران هېواد په ځینو سیمو کې په ځینو ودونو کې ښځې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځین کې. که څوک تاسو کې یو څوک بولدک ښار ته ولاړ سي نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره پیدا کړئ او د دې هدیرې څخه به لیدنه وکړي. کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی وو نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه خبر کړه چې د هغو له جملو څخه یو پخپله هم میرمن تورپیکی وه او د هغې خاوند ردی خان وو. د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغسې نمونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي. یعنې درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې میرمن تورپیکی او د هغې خاوند ردی خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي بلکې د دې تر څنګ د خپلواکۍ په دغې سترې جګړې او مبارزه کې ډېر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان سته چې اوس هم د هغوی نمونه یادونه نه ده سوې. د هغوی د ژوند په حقله معلومات نشته خو مګر دوی د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده خو متاسفانه د هغوی نومونه یادونه نه ده سوې. یعنی په زرګونه کسان داسې سته چې د هغوی نومونه ورک دي او د هغوی د نومونو څخه یادونه نه ده سوې. د هغوی څخه یو زیات شمېر کسانو یادونه سوې ده چې د هغوی له جملو څخه یو هم په خپله میرمن تورپیکی او د هغې خاوند ردی خان دی. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د درس د لنډیز پر لور باندې راځو چې نن ورځ زموږ ستاسو د درس لنډیز څه وو یا هم د درس خلاصه مو څه وه. لولو چې تورپیکی پښتنه یو توریالي پښتنه او اڅکزي پیغله وه چې اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک کې اوسېدل. د دې مېرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوه د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکی میړه ردی خان خپل له پلاره پښتونوالي ډکه وینا اوري د جنګ تیاری کوي او له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې شخص ول. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو لکه مخکې چې موږ تاسو ټولو ولوستله چې میرمن تورپیکی یو توریالي زړوره اتله افغانه میرمنه وه کوم چې اڅکزي پیغله وه. د اټکله څخه مخکې سل کاله د مخه یا هم سل کاله وړاندې د کندهار پر سپین بولدک باندې کله چې انګریزو یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړله نو په هغه وخت کې د میرمن تورپیکی د واده لومړی کال و چې کله دا جګړه رامنځته شول او میرمن تورپیکی د خپل خاوند سرجنت ریدی خان سره په دې جګړه کې ونده اخسته و. ریدی خان چې د خپل پلار له پښتونوالی ډکه وینا واوریدله نو د جنگ لپاره تیاری وکړله او غوښتل یې تر څو جنگ وکړي. خو کله چې ریدی خان خپلې مېرمنې ته وویل چې زه تا پر الله باندې سپارم او خپل پښتنې ننګ ثابتوم، نو په دې وخت کې مېرمن تورپیکۍ هم د خپل خاوند سره ملګری کیږي او په دې هنری جګړه کې د خپل خاوند سره مرسته او کومک کوي. چې بالاخره د دې جګړې په پایله کې دوی دواړه شهیدان کیږي او دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. که څوک بولدک ته ولاړ سي د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي او د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغانانو زرګونه داسې نومونه ورک کسان سته چې یادونې یې هیڅ وخت نه کیږي. ینه درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د مېرمن تورپیکۍ د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله. چې مېرمن تورپیکۍ د افغانستان یو له اتلو زړورو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خو ژو او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکې برخې ته راځو. د لوست په دې برخې کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ. مېرمن تورپیکۍ څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي به د درس لنډیز هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه، تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ او هم چنان د دې تر څنګ به لنډیز سوال ته ځواب وایاست چې مېرمن تورپیکۍ څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای شو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر و. هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست، تر څو چې سبا ورځ یو څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې مېرمن تورپیکۍ څوک وه، څه ډول شخصیت و، تاسو د هغوی د پوښتنو لپاره ځواب ولري. خوږو ګلالي زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان. ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه هلا او احترامات می یو زلبه هم قبول کی. قدر منو او درنو زده کوونکو، د تل په سیر یو زلبه هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول خواجه او قدر من زده کوونکو براترو او جوړ صحت مند او سجه د صحت چمې پتن وي. خو جو ګل زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون ته افغان مشهور مېرمنو اړوند دی، نو افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. تیر ورځو لوستنه کې موږ تاسو زیات شمېر افغان مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل او په دې باندې وپوهېدلو چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې مېرمنې د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند سره اشنایي پیدا کوو. نو هیله منده یم چې تاسو ټول قدرمن او زړه راتېر زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو ګلالي زده کوونکو، د تل په څېر یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول خوږه او ګلالي زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه چمتو او آماده له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. خوږو ګلالي زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست درویشتم لوست، موضوع مېرمن حمیده ده. ولو چې مېرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په ځلانده تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. خو مګر درنو او ګلالي زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه دوه ډېرې ساده او اسانه پوښتنې لرم چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې نوشته کوئ او وروسته له هغه څخه به همدغو دوو پوښتنو ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو شاګردانو، ستاسو لومړی سوال چې دی، د پښتو په اوسني ښځینه شاعرانو کې څوک پیژنئ؟ خوږو ګلالي زده کوونکو، هغه ښځینه شاعرانو چې تاسو پیژنئ، د هغو نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې ولیکي. که څه هم هغه یوه مېرمن واوسېږي، یا هم دوې، یا هم درې، یا هم څلور، هر څومره مېرمنې واوسېږي د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. دویم سوال، د کومې پښتني ښځینه شاعري شعرونه او آثار مو لوستلي دي؟ آیا داسې یو پښتنه شاعر سته چې تاسو د هغې شعرونه او د هغې آثار مو لوستلي وي او د هغوی آثار مو مطالعه کړي او یو څه مو ترې اخیستي وي؟ که چیرې داسې یو پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او آثار مو لوستلي وي، د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نړۍ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له حوصلې او صبر څخه. اوس هم راځو درنو زده کوونکو ستاسو د لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست موضوع میرمن حمیده ده. لولو چې میرمن حمیده څوک ده؟ میرمن حمیده چې یو ادیبه، عالمه او فاضله میرمنه وه، د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګیو پادشا صاحب په نوم مشهور وو، د نوموړي شخص لور وه. خوښه او ګلالۍ زده کوونکو، لولو چې میرمن حمیده یوه ډیره ادیبه، عالمه او فاضله قهرمانه افغانه میرمنه وه چې د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګریو پادشا صاحب په نامه سره ډیر زیات مشهور وو، د هغه شخص لور وه. یعنی پلار یې په خپله ارشاد حضرت شاه نومېده، چې په هغه وخت کې د تیرګریو پادشا صاحب په نامه سره ډیر زیات شهرت یې درلوده. په 1290 لمریز کال یې د کونړ ولایت د شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني کورنۍ کې سترګې نړۍ ته غوړولې وې. یعنی میرمن حمیده په 1290 لمریز کال کې د کونړ ولایت په شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني او فاضلي کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې غوړولې وې. حمیدې خپل مروجی دودیز زده کړې د خپلې کورنۍ له مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې. له علم او ادب سره یې د زبانی مینې او علاقه او د خپل کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریار له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړه. حمیده د علم او ادب د لوړپوړو ته رسیدو له کماله او فضیلت څخه برخمنه شوه. یعنی ګرانو او خوږو زده کوونکو، میرمن حمیده هغه شخصیت وو کوم چې خپلې مروجې او دودیزې زده کړې د خپل کورنۍ مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې، او د هغه وخت یو له عالمو او ادیبو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده چې د زبانی مینې او علاقې او همچنان د خپلې کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریال له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړ وو، او په دې برخه کې خپل علم او ادب لوړو پوړونو ته رسولی وو او د کمال او فضیلت څخه برخمنه شوې وه. میرمن حمیده له کوچنیوالي څخه په شعر ویلو پیل کړی وو. ورور یې سید شمس الدین مجروح پیاوړی علمي او فرهنګي شخصیت وو. میرمن حمیدې خپل دغه د شعر ویلو دوران یا هم د شعر ویلو سفر یې له کوچنیوالي څخه پیل کړی وو. په دغه دوران کې د دې ورور سید شمس الدین مجروح پیاوړی او علمي او فرهنګي شخصیت وو چې له دې سره یې ډېره زیاته همکاري کول. هغه د دې میرمنې په روزنه کې پوره ونډه لرله. حمیدې به لیکنې کولې او له شعر او ادب سره یې مینه د زړه په وینه پالله. له همهغه لومړیو وختونو څخه یې شعرونه د هیواد په خبرونو کې خپرېدل. یعنی میرمن حمیده یو له هغه شخصیتونو څخه وه چې د هغې په پالنه او روزنه کې د هغې ورور ډېر ستر لاس درلودله، او همچنان میرمن حمیدې کومې لیکنې او شعرونه چې کول له کوچنیوالي څخه یې پیل کړي وه، او د دې مینه له شعر او ادب سره دومره زیاته وه چې د زړه په مینه سره یې دغه خپل شعرونه ویل پالله. او هغه په لومړي وختونو کې چې کله دې په شعر ویلو باندې پیل کړی وو، د دې شعرونه د هیواد په بېلابېلو خپرونو کې خپرېدل. په شعرونو او نثرونو لیکنو یې د سپیسلي اسلام عقیدې، افغاني پات، عزت، غیرت او هیوادپالنې ملي روحیه څرګندېږي. همدغه بې اخلاقي مسایل او د افغانانو میرمنو حقوقونه او ټولنیزې ستونزې په ډیره ژوره توګه د شعر او ادب په خوږو او رنګینه ژبه په زړه پورې بڼه بیان کړې دي. یعنی میرمن حمیدې خپل زیات شمیر آثار او نثرونه دي لیکلي دي. په هغه کې د اسلام سپیسلي عقیدې، افغاني پات، عزت، غیرت او هیوادپالنې روحیې په باره کې څرګنده کړې دي، او همدارنګه د دې تر څنګ د بې اخلاقي مسایل، همچنان د افغانو میرمنو د حقوقو حقوقونو او د ټولنیزو ستونزو ډیر زیات دغسې ټکو ته یې ژوره اشاره کړې ده، او په خپلو شعرونو او ادب کې یې په خواږو الفاظو سره بیان کړي دي. نوموړي د خپل ماما د زوی عبدالغفور خان سره چې یو نظامي منصبدار و واده کړی و، او د ګډ ژوند ثمره یې څو اولادونه دي. یعنی میرمن حمیده په خپله په هغه وخت کې د خپل ماما زوی چې عبدالغفور خان نومېده چې یو نظامي منصبدار و په هغه وخت کې له هغه سره واده وکړه، چې د دې د ګډ ژوند ثمره د دې څو اولادونه دي. دغې نومیالۍ میرمنې سره له دې چې په ځوانۍ کې د زړه په ناروغۍ اخته وه، او له دې عمله یې له کړاوه ډک ژوند درلوده، خو بیا هم د علم او ادب ډېره لیواله او مینواله وه. یعنی میرمن حمیده که څه هم په ځوانۍ په دوران کې د زړه په ناروغۍ باندې اخته وه، خو بیا هم د دغه کوم کړاو او د کوم سخت ژوند سره چې دا مخامخ وه، بیا هم د دې باوجود میرمن حمیدې د علم او ادب سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله، او په هغه برخه کې یې خدمت سرته رسوه. هغې د هغه وخت د مشهورو پښتنو لیکوالو ګلپاچا الفت، قیام الدین خادم، پوهاند رشتین او نور ادبی اثر مطالعه کول. یعنی میرمن حمیده په هغه وخت کې د هغه وخت مشهور لیکوالان چې یو په خپل ګلپاچا الفت و، همچنان قیام الدین خادم، پوهاند رشتین و داسې نور اثر و، د هغوی د به دی همیشه مطالعه کول، او په خپلو منظومو او منثورو لیکنو ته یې په پوره ذوق دوام ورکوه. همدغه یې د ژوند لویه بوختیا وه. یعنی میرمن حمیده په خپل ژوند کې ډېره زیاته چې بوخته وه، هغه د خپل منظومو او منثورو لیکنو په برخه کې یې خپل زیات توجه کوله. دغې نومیالۍ میرمنې د ورپېښې ناروغۍ له امله په 1993 مریض کال د وږې میاشتې په 15 نېټه له ژوند نه سترګې پټې کړلې. د کونړ په شینګوراک کلی کې خاورو ته سپارل شوې ده. د میرمن حمیدې د نظم او نثر کوم ځانګړی کتاب نه دی چاپ شوی، خو ډېر شعرونه او لیکنې یې د هیواد په مطبوعاتو، په ځانګړې توګه د ننګرهار په ورځپاڼه او کابل مجره کې خوندي دي، چې هغه موږ ته د نوموړي د لوړې شاعري او لیکوالۍ څرګندوي کوي. یعنی د دې د شعرونو د دوه شان څخه معلومیږي چې دا یو ډېره پرمختللې او مخکښو شاعرانو له جملو څخه وه. د میرمن حمیدې د شعرونو له جملو څخه یو شعر په لنډ ډول سره یو څلور بیتونه دي چې همدا لولو. د شعر نوم یې څه دی؟ ای زما کم نصیبه، ما ویل زړه به مې خالي شي لږ لغمه، دواړه سترګې به مې وچې شي لنمه، د شادمنو په ټولګي به شمه یاده، زمانه به راسره ځي په سمه لاره نه په لاره سمه. یعنی دې دغه شعرونه زیات شمېر شعرونه ویلي دي چې د هغو له جملو څخه یو هم همدا شعر دی. خوږه او ګرانو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د متن لنډیز ته راځو. موږ او تاسو د میرمن حمیدې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړه چې میرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و. اوس هم د نن ورځې د لوست هغه خلاصه لولو چې د نن ورځې د لوست خلاصه مو څه ده. د دې لوست څخه موږ کوم مهم اهداف لاسته راوړي، هم هغه کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو همیشه په ذهن کې واوسیږي. لولو چې میرمن حمیده د پښتو ژبې معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړې په 1990 مریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله روحاني کورنۍ کې زیږېدلې او رالوی شوې وه. زده کړې یې د خپلې کورنۍ له استادانو څخه کړې، او د خپل ځانګړي ذوق او علاقې له مخې یې د دیني او ادبي علومو مطالعې ته دوام ورکړی و. شاعري او لیکوالي یې د ځوانۍ له لومړیو څخه پیل کړې او د پخوالي پورته یې رسولې، او په ادبي کړیو کې یې له لوړ نوم او شهرت څخه برخمنه شوې وه. یعنی میرمن حمیده یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې د پښتو معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړې په 1990 مریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله او روحاني کورنۍ کې زیږېدلې او رالوی شوې وه، چې د خپل وخت دودیزې زده کړې یې د خپل کورنۍ د استادانو او د خپل کورنۍ د مشرانو څخه زده کړې وې، او ډېر زیات شوق او علاقه یې د دیني او ادبی علوم سره و او هغوی مطالعه ته دوام ورکړی وو. همچنان په دې برخه کې خپل شاعری د پوهوالي تر دورانه پر رسولې وو او همچنان په دې برخه کې زیات لوړ شهرت ترلاسه کړی وو. په 1903 مریض کال په کابل کې وفات شوی دی. د شعر یا هم نثرونو ځانګړي کتابونه یې نه دي چاپ شوي، خو د وخت په موقعتونو، خپرونو، مجلو او اخبارونو په ځانګړې توګه د ننګرهار ورځپاڼو او کابل مجلې کې یې ډېر شعرونه چاپ شوي دي چې د نوموړي د غوره شاعري او لیکوالۍ څرګندونه کوي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې د لوست خلاصه. هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو خوږو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ همچنان، او د تیرو ورځو په درس باندې له سره څخه تکرار وکړي او وګوري تاسو ټولو درنو زده کوونکو څومره افغاني اتلې مېرمنې پیژندلې دي او څومره د خپل ګران هیواد له تاریخ څخه خبر یاست او د افغانستان له تاریخ سره آشنایي مو پیدا کړې ده. یعنی خوشحال که درمنو زده کوونکو موږ او تاسو زیات شمېر افغاني مېرمنې وپیژندلې، د هغوی د ژوند په حق له مو معلومات ترلاسه کړل. تاسو ټول درنو زده کوونکو به یو ځل بیا هم خپل ټول د تیرو ورځو لوستونه یو ځل بیا تکرار کوئ او لولي به چې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ او د هغوی د ژوند د تجربو سره شناسي وي است، د هغوی د تاریخ په حق لمو لوستل دي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
د ازادي میلمه، د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو، زما اسم څاروان، سلامونه ومني. نن مو میلمه اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لدې مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او ساس درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ، تیار، خوش او خوشحال لره. ډېر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې پزروپور خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپیڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویل، اوس لومړی نه یې سوي د کندهار ښار په خاصه وې دي. د چورنی د سیمه اوسیدونکو یم. تقریبا 40 کال مخکې ته زیږیدل یم. بیا نو په یواد کې علا چې کړکې چنس په مرهم کډه پر سر کړه، ګاونډي هوا ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تیر کړی دی. بیرته بیا د کډې صاحب د نوی ادارې سره کندهار ته رااله چې بیا دلې می د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه د هیوات مطبوعاتو کې دغه ماوین سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې څنګه مې ترلاسه کړې دي او ځینې زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چینل پاتې شوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې شوی یم.
سپیشلیست هم تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی او بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې ما په یاد یم چې شپږ راته یا خو زمي وو مش کوټه تبارسو مخکې بچمن کې وو. نو 1900 شپږ راته ورستي وخت به چې نوې کال سره 1900 دا نو هغه وخت چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات نه سمجه، بس ارتو د وتر څخه لکه اوس وخت تشتي. نو موږ وتلی وو په کوټه کې گزاره کول، موږ نه تلو د کندهار څخه، بس حالات تاسو چې ورونه موږ گزاره نسو کړم شاورونه واغه عسکري ته بنې ولا یا نه پرې شو ولا. او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیس ولا، بیا هغه په کوټه کې شهید اس ولا. نو دا حالات مو چې دا حالات سره مجبور کی و څوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه. نو زه یو پخ کې مو چې مجبورې مشتلی
کوم خاطرات چې په یادی شي دغه وخت ما شوم توب او بیا د کوټې د ژوند راته وایست، د چمنو د کوټې د ژوند راته وایست. خلک چې کلمه اجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی، سختي زیات دي ورسره تړلې دي.
سره ته مترجم ژوند ټول د خوږو ترخو مجموعه ده. خو زما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوږو ډېرې دي، ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایط مو چې مور مې ټپیس و او بیا هغه پس شهید اسوله. نو یو یتیم مالک مونږ څه د خوشحالي ژوند ولري. خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرې شوله دونه سم ټولګي مېلته وای بیا د کندهار در معلمین ته رااله ما چې بیا زره علامه او بیا د کندهار پونتون وای نو هغه د ماجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې و سړی هغه ژوند په یادې اره لازای ماته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تانج زماني عمر تیر کړی دی په کوټه کې مې تیر کړی دی هغه ملګری مې روسه په یادې هغه کوڅې مې په یادې د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ مکتب ته تلو ښوونځي ته تلو انو هغه هر کوڅه هر خبره زما لپاره یو خاطره ده یو دغه د ټول ښه خاطره ده او چلته یو زمرد پښتو ادبیات استاد وو د پښتو مزمن بیره توایه هغه ما نه پوهیږم چې وایي پرابلم د چنګار کا ولکه نور څوک مکانل کی کنه لیکي ته به خامخا مخانل کی ماته ویل بیا به دغه خبره کوم چې د رادیو موتیلم دی دغه دغه مخانل کل وو دغه رادیو موتیلم دی او موږ بیا څولو دغه هغه څه و چې ما په ما کې یو سپیشل را پیدا کی یو جورنالیس سپیشل را پیدا کی بیا ما مې کوچنی رادیو رانی ولا په درس کالداري بیا مې هغه رادیو اوریدل د ځنی خبرونه مې اوریدل نړیواله او کورنۍ خبرونه بس دا څه بس مینه پیدا شو شوک پیدا شو نو هغه چې بیا مخې نه ته مسایده ده یو وخت زه د کوټ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې یو سیالي لن کړې و ما درېم نو زه درېم سو یو ما نو بیا زه اعلان وکړ چې ته دې راسي چې زه ورلم پر گیټ نه پر شولم چې ولته دغه شان خاطر لري ما یو نو ته څنګه راغلې نو په ډېر دغه بر تر وېستل زه ورارسه ما جره ګوره رادیو ګوره نو ما ته ډېر افسوس رالی خې روس پرېس نه یریږي بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولې کې ډېر غوښت لیک مرته ولې کې چورو راځه درس ته نه پرېږدي پر گیټ باندې نو بیا ول چې ته راسه موږ برته ولاړ یو ته ځان سره بوز بچ زولار کوټه جوړې ولې دل هغه څه ځای ولې ما په اړه خبر نه یو هر خبره خاطره ده بیا ته مرکه را سره وکړل بیا مرکه چې پرې دل ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و بیا دا مرکه چې په 15 بجې خبرې دل ز ساريان او ځوان ژغ در رادیو خبرې ژغ څوک چې وخت رادیو لیدل ارمان درلودي وسره مرکه ورسره کیږي نو د کوټش په ما لپاره به خېډي خاطرې لري
تاسو دې لیکوالي یادونه وکړه دي استادې مومول خو د شاعرې مونه ول تاسو شعر هم وایس لکله
او مننه شاعر سره سمترم د شعر په خو باندې وځي ته خوشمن ژړګي په ژغ دی روشن لغس دی زه چې وکړه ډېر لغس ومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونی په کوټه کې ونی بچیره ونی بچیره و او دا حالات په باندې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشت زه وګورم زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1400 بیا د زمری د میاشتې 2 مڼه ټکیش نو لومړی شعر ما په دا باندې لیکلی دی نو بیا مې شاعري کوم وکړه ځکه چې بیا زه کندهار ته رالم مې ډېر مطبوعات ته ورکی او په کوټه کې چوم مالته بیا مې د لیسې فارغ سم بیا مې نو معلمي کوله نیمه ورځ مې دکانداري کوله نیمه ورځ معلم وم نو شعر ډېر نه پرې کېدم خو شعر مې لیکي په مشارو کې ونه راځي کوم شعر مې لیکي یعنی ته ما تر شعر نصر ډېر لیکلی دی څو د دې به تر توان چې ته چې بیا ونه وایې چې په تور یې راته وایله
سعید کوم شعر مو هو اسمه ربانی
زبا یو دغه ته خو شوه غزل نو مستا مگر ما یو غم لیکلی دی یو دوایه مې لیکلی دی تاسو یو آزاد نظم دی نو چې تا خو شوه غوښه ته دا به تا خو شاد پیردم
خو شې پیوس ما نه زبا به لاغه زای وصل کم مهرباني
ش یو آزاد نظم دی دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی د 15 میاشتې پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون غزل د شاپیرویه نه غلط څو ته خپل شاپیریه یو جمعه د سپین سهاریه لکه پرخه یا نازکه هم د ګل غونډې شایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوشیږم دومره خوش سم چې بیا ځان را څخه ورکسي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به مندم چیرې کوچ کله می نظر چې تاسو سترګو خپل ورکسوي ځان پیدا کم ډیر خوشاله سم ډیر خوشاله سم
ډیر علی ډیر علی
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلم پروګرام اوري زموږ میلم لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیشلای دی سپیشلای صاحب په نثر کې بیا څه لیکي
په لومړي سر کې په کتابونو مې تفسیر لیکلی بیا مې کلمونه شروع کړې دي بیا مې ځینې مقالې ما هو چې استاد ماته کڼور ټوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ماته ویل نو پر بیلابیل موضوعات ما مقالې لیکلې دي خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار و سرغار اخبار و بیا مې پاک یو کالم شروع کړ چوپ څه چاته مه وایه پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلې دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي دي په بېلابېلو سایټونو کې په بېلابېلو مجلو کې نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بچ د چاپ وزلاج په مخ راغلي دي مخ منې ځنګرځولې ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم دبار داسې وي لکه امی مسلک دی امی شوق دی امی زرای معاش وو نو دا خلاصې نه ورسره لرم
بله او تر اوسه پورې مو د خپل لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منظور ده
بله اوس مې شمه کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب یې اول چاپ شو د پیغلی زړه په نامه دا لنډه ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوی بیا اوس ملګرو ول دا په کتاب کې راځم که چورک نسی چوب څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و د فارسی مروج باړې د امام صاحب ژوندون زندګانی مې به حنیفه ما په پښتو وژ باړې د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کیسه یې کلمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتيان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو او د چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي یعنی ما 200 مطبوعاتيان کنداریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي چې په دې ورستوي کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه و چې ډیر محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وکړل زی وینم اوس ما په کتاب باندې خبرې وکړل کوم استاد معصوم تک انجنیر شرشا رشاد زرین انزور صاحب محمود مرخون یو شمیر ګن شمیر نور استادان په ما په کتاب باندې وژغدل هغه وستایه نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده
دا مو په یوه لسی اولینه مرکه مول رادیو خبره شو جالبه و ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي شې احساس کوي مثلا شو واده وکي شې احساس کوي یو نوی ملګری پیدا کوي شې احساس کوي نو زما چې نو کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لا پر نوم باندې انتقاد وکي بیا ما ول چې یا ما په دې لاره ټوټه کې د غیب سره لیکم تر اخیستې کتاب کړی مې دی او هغه لومړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره سول هغه ما ته جرأت راکړي چې یا سپیشلی کولای چې په جر شرایط کې کار وکړي مایوس نه سي او داسې نه سي چې وایي زنه ماجر هم کار سم کولای کډوال هم کار سم کولای نه وایي چې کار کولای سي مقاله لیکلای سي په د مقاله په سیالي کې درېم نمبر کې تر لاسه کولای سي بلکې راځي په هغه رادیو کې چې د ګیټ مخته نه پرښاوه هلته راځي مرکه کوي مرکه خبريږي او بیا خلک اوري چې د سپیشلی مرکه خبريږي اعلان کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپیشلی مرکه خبريږي دا هغه څه و چې ما ته جرأت راکړي او کولای سي ځوانان هیڅ کلمه ته لاس ورنکي او خپل موخ یې مرام ته ورسیږي
کله چې بیرته وطن ته راغله لا کوټې نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو
هغه وخت داسې وخت چې ټول سره نه وایز ما سره کې ټول سره د هوا د جوړېدو فکر وو ټول په دې فکر وو چې د هوا جوړېږي تاسو یې کین وکي چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلع افغان ماونیت وټه کړ سم زه په خیاس بل ډولوم ځکه زما علاقه وه پخوا او د زمانه رالم چې میدان ترالم نو بیا ما مرکه کولې مزامل نکله هغه به سهار په خبر چاپېدل بیا خلکو کتل بیرته فیدبیک ما اخستی سپیشلی ګرته واریان و د دات څنګه حالات ته کېنو کله کور چې روانو مزاتم دغه ته شکرتوري اسات ته ما چې پر هوا روانم خلکو ته وکتل بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه په کړ ځوان خیالونه مخکې خبرونه د طالبان تازه تللی و نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته و زه چې رالم د مخالفت په کوټه گزاره کړې و خبرونه ما ورېدلې و ما د خبرونه ته نوې رنگ ورکړی د ځوان خیالونه په دې کې ملکونه را شروع کړل ځوان سره مرکې مې را شروع کړې هغه څه ما په ځل کې وغه مل تر شروع کړل دا پروګرام دغه خلکو ستایي چې د خبرونه پروډوسر برته ول داستان کې کوم مشترک شیر نه ځای جار خبرونه ته لاس منځرستي کړل دي ستاسو موږ په پکټان پکټان په ډاکټر څه پوکو نو ته باید مجبور یې یو بل خبرونه پیل کړې بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پرځ باندې ځنګل ژوندې بیا لایف خبرونه پیل کړه هغه بیا خلکو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم بیا مې د سندریز کیسه په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې خلکو خبرونه اوریدلې بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کول شوی مې نه وي بیا به هغه ما ژغور دی ولته نه پر اړوي خبرې کوي استغفر الله مجھے اور عطا برادر دس ما بزند خطا خنده معذر لك فيلمي رو خصب دان اسم کولای ز کاند دا دا تعذب دا دا فزا دا غلط راغی و نو غدیر شیخ پرونی می دروس بیا ز کلا و دې پس دې مکه بیا یو څو مشلته کار وکي بیا د کلید پسونو بیا رادیو سره په واکه ته یو مجله راستلې و چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و ټاکل م الته مزامین چاپېدل او ترڅنګ می په مشاوه لسه کې د پښتو ادبیات او سازي کوله بیا ځینې خلکو خندل و د سپیشل کې مرڅ څونه کارم څونه چوکي و یا څونه پوسټرو به کار است څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم ذکر مطبوعات او د معلمي تجربه و او مطبوعات سره علاقه و بیا مشاريع پیل کړې مشاريع جوړولې نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا کنه سپیشل و پیژندې بیا په 2000 و دریم کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدل بس ماته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د بخبرونی چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه و چې حرکتنه و یو دغه و د هواتو مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سپټیک مو ویل پدې کې ځنه تبصره به دا شامل ویل کېدله او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا می څور بعد یو بل خبرونه په یو ځمر سره و اوس یو تنظیم خبرونه و ډېر خلک اوریدل په واکه دغه مطبوعاتو نو دغه په فیسبوک دا شاندونه نه و د خلکو دونه کارول نه غره خبرونه په پنځه بینه شدل تاسو داس په خلکو ته منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي زموږ سره و سی خبرونه و نو هغه را دوی کې بیا نو نور بیا لا هم غزه خپل مرام ته جدي سم نږدې څه چې به خضر دغه سم او بل ډیر خبره دا و چې په فرزه را دوی کې ماته بل مخیره پیدا سو هغه کسان چې ما نه منو لري ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبی صاحب پروین ملال نو اکبر بري دا کسان نه وازی چې ما ولیدل بلکې ورځې ورځې مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوي خلک ډېر خوش کړي ترڅنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه چې ما یو شپږ میاشتې شکار وکړ بیلابیل خبرونه بیا مې یو تقریبا یو تر نیم ساعت زیاته دا ټول خبرونه د جمع کړې څلوېشت کې پنځه څلوېشت کې دا خبرې او دا غسوله د سندور سره یو ساعت تقریبا کېږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړ کړ چې دا به یو د اختر په شوم نشر کړ بیا نو ډیر خلکو وسته یا ډیر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسته چې دغه مو دا ټول متن بیا واخسي په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي دا کسو سره چې هلته بیا ډیر خلکو نورم خوښ کړي نو دا که زما کارونه و
علي بیا په اخیرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی وکنه
و بیا مې په ځمن کې د ځین رادیو کانو نړیوال رادیو سره اړیکه پیدا کړه په 2013 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان ژغ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبريالي پیل کړه دغه سلام وطندار سره هم کاری رادیو سره هم کاری د جین ټلویزیون سره هم کاری نو دا که څه و چې ځکه داس مال قوه د دې سره کار کاوه د نړیوال رادیو سره ترڅنګ بیا په ورستی کې د کندهار د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د اطلاعات او امنیت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و د دې په غوښتنه باندې کې تورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زنه سم کولای نو بیا د امنیت ځکه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې بختره جانس و تلو افغان و کندهار مجله او توزیع مدیریت و دا څلور مدیرتونه د امنیت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چارې مخته وړلې تر څنګ مې خبرې هم ورسره کول
کله بیا له وطن ووته
د وطن نو بیا علا دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هوادوالو غونډې بس بیا کاټه په شاکړه بل خو مخکې تر یو مدار بیا او
نو بیا مجبوریت هم احساس کو چې باید لاړ شي او کنه ټوله وتل تاسې هم
دا څه و چې د دوی چوي رادیو چې ما کار وسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زره وو زما د خپل اولادو سره ته کېنو کې دوه وری کابل ته ولاړ بیرته لاله مال زنظم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ څه تلای خو سي دغه راتلای بیرته سیخ پر تاسو څوک نه ګرځي ته ولاړ څه ځکه تلای بیا نسی خو دا به هیر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا تاسو دا شکر چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول تر ټول رسمي بیاي نو دا خبرې مو هم د خلکو مشورې ته غوښمنې وي درې واري به زړه شکه زړه مې راغونډ کی را رئیسم قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیما المان ترالو چې دا بیا مې دوه کال د المان پر اډوي خپل کار وکړ دا بلې خاطره د سلوان سم محترم هغه رادیوګان چې ما فکر نه کاوه چې نړیوال رادیوګان یې دا به څنګه رادیوګان یاته ما کار وکړم نو د ښه سم مایکروفون تک شین سم نام التما مرکه وکړې التما خبرونه وړاندې کړې اګه د بیخ پرونی چې بده وړاندې کوي مرو رپورټ راستاوه اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله می چلول د دې مې د شوز مرمن د پاره مزامین برابرول نو دا د علا پاک زخبر وای دا زنه یم دا ټول د علا پاک یا سان دې ما سره هو بس دغه اولادو دغه دی او په ځمنه کې پلار یې په څومره مخ کې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ورځې سره وي یګینو کې چې پلار دغه شو بچی دی زما خوشاله او مته دوه وی کولې نو د مور پلار دوه چا سره یو پښمن نه خمه کې خپل هڅه کوي نو دا د مور پلار مورخ مې د وخت یو پاسه یو شي د سې یو د پلار دوه وی او زما خپل هڅه وو
بل سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شون ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګ شکار سو څنګه ځان وسره عادت کوي
اول چراله ما د سپل ډول ومه هغه ما بخلقو ته ورخلقو چیر تللی یا څنګه ولاره ما ورته ځب مش په ولسی ادبیات کې نکلون لرو سره سره محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکی درو و غرو درو و درا بو واوشتي ما ول زو درو و غرو درو و درا بو راوشتي یعنی بل وچ تر غلیم نه په جو په یدم نه په کلچر په یدم ځکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني و یعنی د سې په سړی په مکتب کې ویلی په کورس کې ذکرې المانی مو بخي اوریدل نه و پر ځینې وخت مو ترام شې کلی مو ورته اند د المانی مو ترام چې په افغانستان تر افله پر ای بد وټی کې سره میرا یا پر یو بد وټی کې سره دا ته ته به کوم شبد هغه شپ هغه د المانی شپ و ردل ترات ټول شیان بیخی یو کال کدر خو زه بیخی کسم شو رادیو ته تلم نو په جبه سره خلاص دی نو په دغه سره چم پوی دم کرا 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 مې بس ځانو سره یار کې غوړم زم د جيبي کورس زم بس تمه یار کړی ورسره سودا وکوم سپورت زم مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چې ما مخ کې و چې انسان هڅه وکړي خپل مطلب وران تر سیج نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کڅم ځین وخت په فکر ته پیدا ست او تن فکر ته پیدا سي او تل مې وګړې نه یریږي زه د خلکو ته وایم سړی د 15 شکاله 10 شکاله بعد او تر څو د وتر تر شی پر کول ډیره مشکل ده کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 شکاله څخه ورسې څوک د وتر سره اوځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالته گزارا کړې د حالته د اړیکې جوړې سي ویات د نوم اعتبار پیدا کړې دي دلته خو پردی وطن دی هر ځای نشه خبر دول پردی په انګړ کې اختر نسته کاستي وکم مسجد واړه پردی سوی کاستي وکم مسجد واړه پردی سوی د پردی په انګړ کې اختر نسته
دارته وای چې کله سي انسان یو نیو ټولنې ته داخلي شي یو نیو ځای ته دی زینو عجیب و غریب و پیش سره مخامخ کیشه کومه داسې جالبه قصه لري
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نه ویني وو دا ټول سیستم ته نه وی وو د خلکو خبره ته نه وی ده د دې د ستر ته نه وی وو انا خبره ما پاره نه پېر چې کوم خطر ته وای موږ په
ستر د چې کده سي د خلکو لپاره جالبه وي مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
او دا شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو داسې ګوتورته نیسو نه چورې ته یا تاسو ګوتورته نیسو دا په جرمني کې به چا خبره خو به بل کما ته کتل به موږ اوساسه پښتنو کما چې خلک خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سبا بدلې دا ولې بدلې پر وای موږ دا داسې ګوت چا ته نیسو ډېر بد خبره ده دا څلور سره ګوت داسې نیسو چا خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دا وجالي بل بل دا ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وای خامخا څوک پښه په کور کې لري څوک سپی لري مر په وطن کې چې وای سپی درلودي ګر کړي کې وس نام دارو ار سړی سپی ساتي ار سړی پښه ساتي ار سړی بل ځای ساتي او بیا دا سړی ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلچر داسې کلچر دی او بل د پرکوشنانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس په پرکوشنانو باندې دی او دا ډېر ښه کار دی پرکوشنانو لپاره ډېر مهمه مسایه ده کده لو د تحصیل موقع ده کده د خوشحالي موقع ده د لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په پجم کلب چې ټول اول پرکوشنانو باندې فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دي زه چې په کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روشانه دي دي دونه په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي نو که موږ خپل راتونکو یې کړی دي موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو شنو اته خبر شنو نه پریږدو هر څه مورته وایي بس هر خبر په شکنځل ورته کوو هر خبر په توهین ورته کوو خبرو ته نه پریږدو په دمه لویان په مجلس کې دی باید پښې ونه غځي چپ کښېني چې خبره وکړه چپ ته بیا ده به د خبرو کول جرأت نه اخلو دلته پر قدم قدم مې ماشومان دوه په ترين کې چې زم زم وخت د مور پلار سره مګي دوه ډېر خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کې څه چپ څه خبره نو کچیر مر په وطن کې موږ نه افسانه وزغم پیدا سي د خپل راتلونکو ته متوجي سي نو ان شاء الله افغانستان موږ ګلزار سي ځکه دغه راتلونکو نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لور پوري ترسي نو دلته زموږ لپاره ځکه دا نوې محیط زموږ لپاره ارڅه هر خبره نوی ده، هر خبره خاطره ده، هر خبره تجربه ده، او دا خلک پر مخصلی ذکر پر مخصلی دي چې علمي سویا ډیر لوړه ده. جنگ نه دل دل کېدل ډیر مخکل دل دي، موږ خو هر غړي وسم جنگ ختای بیا نه پیسې څو وای، بس پر موږ باندې ګرم دي خلابون باران دي. په دې چې موږ دا څه په دې چې موږ دا څه ورده خوشالي ولرو، یو آرام ژوند ولرو. او دلته اکثر خپل معلمین چې مینه ما خپل معلمانو سره پرتل کوم، لیکن وکه خدای جوړ راسي زموږ معلم وګوره په ډوډۍ پر وړاندې دی، مله څو امکانات موجود دي، څونه خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته څوک نشه ګورم پر شونډه مې مسکا خبره ده. زموږ له ګرد خو ګورې ټول خوابه دي غمجن دي، هر شي ته چې خو کړه پلار مړ دی مور مړ دي، دلته ګورې وینې ته خوشاله دي. استاد یو نوی کار پیدا کړی دی، تازه اوس معاش اخیستی دی، تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی، ټول خوشاله دي. کسان دي چیرته ګورم ټول چیرې خوشاله دي، ځکه کور غم نه لري، د معاش غم نه لري، یو ګړه ډوډۍ رسیږي. نو په دې چې افغانستان یو خدای جوړ تیار شي چې خوش خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اروپا ده، د افغانستان نوم په نړۍ کې هر چا پیژندې، د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدې. دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماري نه نړۍ د خلکو پر ځینو باندې بد تاثیر کوي، د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي، د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي، د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري. نو موږ به دا نه وایي جنگ یوازې موږ وجګي جګي ماڼۍ راونړولې، بلکې زموږ ذهنونه یې خراب کړه، او تر څنګ یې زموږ قدرونه راڅخه واخیستل. په هغه مخکې انقلاب کې ټول د غس وړه د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل. نو دا خو د علمي سرمایه ده، د وطن څخه ووځي وطن شاته پاتېږي، وطن خو په دوه خلکو باندې آباد دی.
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړه، څه مودم په دوچې ویلې کې کار وکړو؟
دوه کاله مې په دوچې ویلې کار وکړ، پس هغه چې مې وکتل چې تر څو ژبه زده نه کې، دا نه یوازې دلته هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلی ده. نو چې ته کلی ونه لرې ټولنې ته نشې داخلېدلی، دا وته ځي ورځي کار ته ځه کور ته ځه نورې نشې کولی. نو دا مې غوره وبلله چې زه کالته به د پښتو څانګه وای، د افغانستان څانګه وای، دری پښتانه دری ژبې او پښتانه سره وای، مې د المانۍ نه سو زده کولی، ځکه زما ټول کار دی سرکار. بیا چې په کور ته رالم، په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نه سو زده کولی. نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه خپله ژبه زده کړم، او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دی کوي، بیا په لیکونو باختم ځنه ادغه سره سره ځنه مبادله سره پرته چې په خېدو ته اړتیا لري.
سپیشل سیب ډیر زیاته مننه کوم وطن،
ډیر مننه شغلی سروان صاحب. بیا تاسو څخه اساس درنو ولیدونکو څخه پر نیم ساعت اوس با خبرو ته غوښ ونیو، په دې لکه از ما خبرې سره ټول لپاره یو څه یي او اساس خبرونه ک رنګ نه کړی نه بدرنګ کړی نه، ډیر مننه ژوند دی وسی.